څومره باندې ولګولې؟
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا افغان میرمنې په وسنیو شرایطو کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې، نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي ایستلی. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني؟
اتم د مارچ مني، خو سره کمې مني، په کور کې مني. ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو، د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي، د طالبانو حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړې او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه اوسم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې رقم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشو کولای چې په خپل خواښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار رور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښې چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ ده او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو، ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې اکله ورسره غږېدلی وو.
تکون جی بتا سوین چې څنګه سخت تیریږي چې نور کلونه کې مونږ تجویلول ولې دې کلونه کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړې دي چې څنګه زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي ما مونږ ټول د لاس نه ورکړې دي اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړې دي نو مونږ څنګه دا ورځ په خوشحالي باندې تجلیل کو یا د دې ورځ نه مونږ خوشحالي او خوند واخلو نشو ما ویلې چې په کوم جی به وي ما نن چې تاسو ما ته څنګه تحصیل هر سنا حق د چې سپه حق د غي خزو حق هغه ټول د لاس نه ورکړي دي او جهان تجلیلوي د موږ ته ډیر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کې خزي په سختو حالاتو راورځي تیروي شپې په سختو حالات ته تیروي باور وکي چې زه د شپې جوړم د ورځې جوړم په هر دقیقه کې زه جوړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کې ما فیس ورکړي دي ما فیس خپل قرض اغیستی دی په دغه کې پانتون کې ما ورکړی دی چې پریده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل کار وکم زه خدمت وکم زه بهر لاړه شم د بهر تلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیل کوم دا ماته بالکل بې معنی شوی دی هیڅ معنا ماته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هیڅ بالکل ماته هیڅ معنا نه لري لکه زما په شان ټول ښځو ته
دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوې دي د کار نه پاتې شوې دي د خپل حقونه چې خدای تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوې دي نو رسیدګي وکړي ښځو ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته عذر کوو تینه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي دا خو په هیڅ مملکت کې نشته د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دي د خپل د حق نه محروم شوي دي لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایمه چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دي هغې ورته والله سه ورکړي که والله سه ونه کړي دا نن سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تینه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنا نه لري یو ښځه ته معنا نه لري دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی اوس موږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه کېلو کو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړل شي
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لویدلې دي د ښځو ورځ نه ورته منزل کیږي د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده
افغانستان کې د شرایط چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غاټ نشي استلای تجلیلول او امکانات خو بيخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شنو بیا د چا زړه تور شي بیا نه ناشته مارچ ته ارزښت لري نه اچھا خبره دی خزي ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او دی لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زرو نه ماتي نو موږ چې پر رسمیت کې وو بیا د ادارې د خانم تجلیل دلم کور کې لکه توجه او شرایط په نارینه باندې تاثیر لري، سرقم چې مثلا بیرون یادېږي تجلیلي کې دوی ته مفکوره ورکول کېږي، بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې. هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله، یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله، هغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نام چند خاطره نلرو فو مراتلون که تم فکر نکم چی چه خاص آمده گیوی یا تجلیل شی. در سیروزی کچه هم اراد خامیشه باید تجلیل شی، یعنی درانهای خامیشه باید خوزیتو شی، ولی دا چه یو روز خاصی خوزیتو پاروی یا یو خاص توجه کی گی دا دوی تا که دیش روحیه ورکی یا نو تجلیل آولو که دیشی دوی نورم مات کی چه مگا پا دولنه که چرزخ نلرو و تا پا فامیلیونه که چرزخ نلرو دیو یو مکمل انسان پا تو گنی بل کی گونا نو دا غا مسائل تابر نو تاثیر داری دی. افغان نو خزو پیو لاس فیلا نو ستارلی دی، یعنی خپلا ایچ ایم نیشی کرای چوک چه داخل افغانستان کې دي، هیڅ زمینه دی، هیڅ کار دی، هیڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټولو امید هغه کسان ته دی چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي، او ورته کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي، او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
پکې ستانګزې چې د خځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د خځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې خځې د مبارزې لارې په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي. لا غلې ستانګزې سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د خځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زښت ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وله چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټکره، یوه ګل پکې ورکړو. د ښځې رښتینې ځایګا سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس شوی وای، او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول، او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټکرا یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبر یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي، او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي، او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي، او ښځه ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنې ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ ده، او نه هم د ښځې لپاره د احترام وړ کار کی تر سره کیږي او نه خزو ته حقوق ورکول کیږي او له بده مرغه چې نه دنیا غاوري نه په دینن افغانستان کې ناری نه غاوري اوسنۍ نظام په دې اړه هیڅ خبره نه کوي هغه خو خزه هیڅ نشمیر په ټولنه کې
دا به څومره منفی پایلې ولري لاند محل ته اوږده محل ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځيږي
ولاند محل کې خو موږ وګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده څومره چې یو ښځه به کار به کول او وظیفه به د څومره به مرسته کول په اقتصادي لحاظ په مالي لحاظ او کله به چې درس یې څومره به خپل اولادونه ښه روزل او په محل کې خو لا ډېر خطر ده سیمې ته خطر ده ځکه چې یو پوهه ښځه یو باسواده ښځه هماغه سي ماشومان روزي اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او دغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي نه د حق نه دفاع وکړی سي په محل کې دا سیمې ته خطر ده نړۍ ته خطر ده ځکه چې څومره یو خلک یو قوم یو ملک په تیارو کې ساتل کیږي هغه عمر نور ترې زیانمن کیږي او دا په محل کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو فرهنګ چې لرو کوم ارزښتونه چې لرو هغه ته بنیادي صدمه رسیدلې او صدمه ورسیږي ښه پایله هیڅ نه لري او هیڅ چاته په ګټه نه ده بیا به هغه وخت کې نړۍ بغاري وهي او غږ به کوي بیا به هیڅ هم لاسته نه ورځي ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلې خبره ده بیا
بله هغه میرمن چې افغانستان بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې افغان میرمن اوسره چې دیننه په افغانستان کې دي لغو سره یو څه مرسته وسی ملاتړ وسی ځکه هغه خپل غږ نشي پورته کولای دغه په وینا دغه لاس پکې وسترلې دي هغه دوی حتی اتم د مارچ نسی منځلې بهر کې چې میرمن دي څه کول ورته پکار دي
بهر زه رقم درې رقم خلک لرو یو هغه خلک چې په خواره غلي دي د همداسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي خو خپل ځان د چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي پردي سوي یو هغه خلک دي هغه مېرمنې دي چې کار یې کول باندې سقوطه راغلي دي هغوی شته امکانات نه لري هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي هغوی په ژبه نه پوهېږي هغوی کار نه لري هغوی نو تاسو څنګه کې چې وی کی یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې دی واده لپاره راځي اما غزوان دي په افغانستان کې او اما غزوان دي دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي
څه فکر کوي دی حال لار چې کې دلې چې په داسې وضعیت کې
چې نړیواله ټولنه بل خصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته ولیکي دوی په حاکم نظام باندې فشار را نه وړي هېڅ کلم د افغان ښه میرمن ته موږ بچه وکړو یو څوک بچه وکړي یو کس به دومره وکړی سي سي یو چا سره که مرسته وکړي اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د اتم د مارچ په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده وایي یوه روپۍ نه لرم یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم وایي خی ټولو تاسو فکر وکړئ د موږ یو علمي کادر د موږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې خویم دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي هغې ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده وایي ما ته یو ده ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې راپیدا کړې
پکار دا د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي
دقیقا ځکه چې زموږ واکس کې څه نشته په جمهوریت کې د ښځو په لاس کې نه و دفاع وزارت ولا نه امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو هغه نارینه هم هغسې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د موږ سهم ونه خوري هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله اوس هم ښځې بې واسې دي هغه وخت کې هم بې واسې وي تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او د هغوی له شر مچ باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله اوس خو هېڅ هم نه لرو هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي ښځو ته په درنښت سترګه ګوري د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي
ډېره زیاته مننه تا ژوندی سلامته اوسئ
مننه تاسو نه مننه
چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
سلام د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د ګرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بننده ته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مدنیاتو د اروپا د سند په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچ څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنې په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه راوپیژندل او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیه موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نه نوي کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سورې 60 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویز کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویز د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه ته د مینې ترانه د تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخ یوان نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري لیکلوستی وای ز کالای هم دز دا وای خو ادب هر سحر مور کین لوای خون زای کلا جوړیږي حل کان چی زی خون زی لز منی ها غزای لکیږي کتاب اخلی شی روانا مور دی بیر تکی سارا جلا او پوسن گوشی زرزو عاشی بی اختیارا خزنو غیش یو نیزه تیرا تورا او چڑای کاشتا غم یو کسه بد قسمتا تورا شپای ای زماما شو ملوری ای زماما شو ملوری ای زماما شو ملوری سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دس کم نور دیوڑا شما آلانا دلتا تنگ یم جوند دلتا جوند جا حلت مخکڑا من دیکلی زمان نور تیناری حلت دی ریختی آوایا را تپلارا هر زی نشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادن جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای ده سهار ده باد وگمی تو زمون ده کور چی لی تو رش پاکی وادی وی ای زماما شومی نوری ای زماما شومی نوری ای زماما شومی نوری شیر تملا شیر دا اولاد خونا روغی نریسی مولا چه خارتا درومیش پا